لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو روانه خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان او ایران حکومتونه په ایران کې د ډیره افغانانو د قانوني کولو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. قدر من اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لبړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د همدې خبرونو سرټکی: اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 15 څارنوالانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې. تندر قلوردو په غزنی ولایت کې په 2 عملیاتو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي، او سعودي عربستان اعلان کړی چې د کورونا وایرس د ګواښ له کبله سږ کال د حج مراسم د نړیوالو حاجیانو لپاره نه ترسره کیږي. بشپړ خبرونه: اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 15 څارنوالانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ پرون دوشنبه په یو برید کې د خپلو 15 کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې د دې څارنوالانو پر موټر په دې سبز ولسوالۍ کې وسلهواله حمله وشوه. اروپایي ټولنې پرون پر ټویټر ولیکل چې وژل شوي 15 څارنوالان بګرام زندان ته روان وو څو د طالب بندیانو د خوشي کولو بهیر تنظیم کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې دا ډول پیښې به د عدالت د تأمین او د قانون د حاکمیت لپاره د دوی هوډ اغېزمن نه کړي. د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو پر موټر د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. تندر قلوردو د غزنی په مرکز کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 15 طالب وسلوالو د وژل کېدو او 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 203 تندر قلوردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی طالبانو پرون مازدیګر د غزنی د مرکز په اړونده اسفندی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ، خو دا برید د هوایي ځواک په مرسته له ماتې سره مخامخ شو. په بیان کې همداراز د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په یو هوایی برید کې د طالبانو د یو بل برید د شندولو یادونه هم شوې ده. تندر قلوردو وای چې د قرباغ ولسوالۍ په اړونده باران کله سیمه کې په دې برید کې شپږ طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر پرانستل د هیواد د اقتصاد لپاره مهم ګام بولي. د خوست او شمالي وزیرستان ترمنځ غلام خان بندر پرون دوشنبه پرانستل شو. د خوست والی محمد حلیم فدایی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې دا اقدام د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې مهم رول ولوبوي،
ځکه چې د افغانستان عواید مرکزی دي. نو غلام خان بندر د نورو بندرونو بشپړونکی او د سوداګرو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لار ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې د غلام خان لار به د شنبه په ورځ د خلکو د تګ راتګ لپاره او د اونۍ پاتې ورځې د سوداګرۍ لپاره پرانستې وي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان اعلان کړی چې د کورونا وایرس د ګواښ له کبله سږ کال د حج مراسم د نړۍ د نورو هیوادونو د حاجیانو لپاره نه ترسره کیږي. د سعودي د حج او عمرې وزارت پرون وویل د نورو هیوادونو محدود شمیر وګړي چې له پخوا راهیسې په دې هیواد کې دیره دي کولای شي چې د روانې میاشتې په وروستیو کې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د وزارت ویلي دي چې د دې پریکړې هدف له صحي پلوه د حاجیانو خوندیتوب دی. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه شاوخوا 2.5 میلیون حاجیان هر کال د حج د مراسمو لپاره چې د اسلام پنځم رکن دی سعودي عربستان ته ځي. په سعودي عربستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1,60,000 او له دې کبله د مړو شمیر له 1,450 اوښتی دی. ایران وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هغې الوتکې توره بکسه د څېړنو لپاره فرانسې ته ولیږي چې د روان کال په پیل کې تهران ته نږدې نسکوره شوه. تهران همداراز د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو د مسلې د حل لپاره هم چمتووالی خودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دې اړه څرګندونې پرون له خپل کاناډایي سیال فرانسوا فلیپ سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. ښاغلی ظریف پر دې سربېره په یو بیان کې هم ویلي دي چې تهران د تحقیقاتو لپاره فرانسې ته د اوکراینۍ الوتکې د تورې بکسې بې ځنډه استولو ته ژمن دی. د اوکراین د هوایي شرکت بوئنګ 1225 الوتکه څه کال د جنوري په 8 نیټه هغه مهال د ایران د هوایي ځواک لخوا په نښه شوه چې د تهران له هوایي ډګر څخه کیف ته روانه شوې وه. په پیښه کې د الوتکې ټول 116 مسافر ووژل شول. تهران وروسته ومنله چې پوځ دا الوتکه په سهوه کې ویشتلې. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغه وشوه چې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیماني په عراق کې د امریکا د پوځ په هوایي برید کې ووژل شو. او متحدو ایالاتو او روسیې د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه دوه ورځنۍ خبرې پرون په ویانا کې پیل کړې. د وسلو د کنټرول په چارو کې امریکایي جګپړې مذاکره کوونکي او د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې خبرو کې هڅه کوي چې د نیو سټارت موافقې پر ځای یو بل توافق ته ورسیږي. د دې موافقې اعتبار د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. روسیه غواړي د پخوانۍ موافقې له تمدید دو سره د دواړو هیوادونو د اټومي سروکو وړونکې وسلې تر 1550 سروکو پورې محدود پاتې شي، خو متحد ایالات غواړي د هر توافق په صورت کې چین هم پکې ورګډ کړي. چین د امریکا او روسیې په مذاکراتو کې ګډون رد کړی دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورزو لنډې خبری برخې ته، او په دې برخه کې ستاسو پام لومړی راپور تر اړوم. د افغانستان او ایران حکومتونه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د قانوني کولو په اړه توافق ته رسیدلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د توافق په اساس په ایران کې د افغانانو لپاره د اقامت، د کارت تمدید، د هویت ثبت او د تذکرو توزیع او همداراز د پاسپورت ورکول پیلیږي. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
په ایران کې د سلګونو زره افغان کډوالو لپاره شای زیری وی چې دوی قانوني سند ترلاسه کولای شي. د ټکی د افغانستان او ایران په ګډه اعلامیه کې ورسته له هغه خبر شوی چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال خبره شوې ده. د دې اعلامیه پر اساس دواړو لوریو توافق کړی چې د ستراتیژیکو همکاریو په چوکاټ کې د دواړخیز توافق لیک لاسلیک سره په ایران کې د افغانانو حضور قانوني سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې دې خبرې ته اشاره کړې ده.
هوکړه وکړه چې په ایران کې د عوام کارګرانو د قانوني ګمارلو د تنظیم لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. دواړو اړخونو هوکړه وکړه چې په ایران کې د افغان وګړو شتون د قانوني کولو چارې، د استوګنې د کارتونو تمدید، د هویت د تثبیت او د تابعیت د تذکره او پاسپورت توزیع په ګډون کارونه پیل کړي.
ایران په تیرو څلورو لسیزو کې میلیونونه افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت معلوماتو لمخې اوس مهال په ایران کې تر 2.5 میلیون افغانان اوسي. د ایران د کار او ټولنیز پرمختیا وزارت وایي چې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 1 لک افغانان په غیر قانوني توګه اوسي. ایرانی چارواکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست غوښتي چې د دې هیواد اتباع و پیژني، هویت یې تثبیت کړي چې په نتیجه کې هغوی له شو شرایطو ګټه پورته کړای سي. په ایران کې له افغانانو سره چلند کله ناکله خونړی سوی او د یوې لانجې په توګه یادیږي. سپکاوی وهل ټکول، شکنجه، سینت اچول او موټر ته اور اچول له هغو پیښو دي چې په تیرو میاشتو کې د ایران ځواکونه ور باندې تورن سوي. لومړی پیشه د ثور په 12مه نیټه هغه مهال رامسته سو چې ایرانی پولیساتو یو شمیر افغانان چې د کار په لټه وو وهلې ډبولې او وروسته یې اړستلې چې ځانونه د هریرود سینت اوبو ته واچوي. د افغانستان په لټنې شي چې له هغوی په دې پیښه کې 12 کسان وژل سول. وروسته یو موټر چې افغان کډوال پکښې سپاره و په جوزا میاشت کې د ایران د پولیسو له ډزو سره مخامخ سو. په دې پیښه کې 3 افغانان وژل سول او 9 نور ټپیان سول. د افغانستان او ایران د حکومتونو په ګډه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ د چونګاش په دوهمه خبره سو راغلی چې تهران د تحقیقاتو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویاند هم رسنیو ته په استوري پیغام کې د ایران د ژمنې یادونه کړې ده.
په دې برخه کې دواړو اړخونو مخته رسیدو لپاره د ورستیو پیښو په هکله د څېړنو پایلو ته په پام سره لاندې هوکړې او ژمنې ترسره کړې. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب، د بهتر ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت هغو افغان وګړو سره د زغم او ښې رویې کولو په اړه چې په ایران کې ژوند کوي ډاډ ورکړ.
د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ایران ته خپل دوه ورځنی سفر د یک شنبه په ورځ د چونګاش په لومړۍ نیټه پیل کړ او د دوشنبه په ماښام یې پای ته ورسوه او کابل ته ستون سو. د په دې سفر کې د ایران د بهرنیو کورنیو ملاتړ، کار او ټولنیز پرمختیا له وزیرانو او ملي امنیت له سلاکار سره ولیدل. ایرانی چارواکو له ښاغلي اتمر سره په خبرو کې ډاډ ورکړی چې تر خپل وسه به د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دواړو لوریو پرون په ګډه اعلامیه کې همداراز ویلي چې دواړو لوریو ته تر پوله د غیر قانوني تګ راتګ او قاچاق د مخنیوي په هدف په جدي تدابیر ونیسي. ایران او افغانستان 916 کیلومتره پوله لري چې ایران ته د افغانانو د انساني قاچاق او له هغه ځایه ترکیه او اروپایي هیوادونو ته د تګ لویې لاره ګڼل کیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غاګل ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو او سم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو چې نن ناجی ساپي چمتو کړي.
مسیر ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت شورا له قوله لیکلي تیرونې له تاوتریخوالي ډکه وه چې طالبانو پکې 422 بریدونه ترسره کړي دي. ورسپانې لیکلي چې دلته څو ټکي د یادونې وړ دي. لومړی دا چې تاوتریخوالی او د جګړې دوام د جدي اندېښنې وړ دی، او دوهمه خبره دا ده چې د حکومت له خوا خپرېدونکي شمېرې هم ستونزې لري. د سرمقال لیکونکي په باور دا څما د طالبانو اوږده جګړه کړې ده، خو اوس یې سولې ته له تمایل هم سترګې نشي پټېدلی. په سرمقاله کې راغلي دواړو اړخونو ته د سولې ضد کړی او د هغوی نور کورني او بهرني ملاتړي او هم فکران هلته کوي چې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره د سولې فضا خراب کړي او جګړه ییز حالت واکمن کړي. د مسیر په وینا له همدې عمله له دواړو اړخونو باید واقعي هڅه دا وي چې دا کړۍ پیدا کړي، مخی ونیسي او د سولیزې فضا لپاره له خپل اړخه مثبت ګامونه واخلي. د سرمقالې په روسي برخه کې راغلي طالبان باید په شدت سره تاوتریخوالی راکم کړي، جګړه ودروي او پرېږدي چې د سولې په برخه کې شوي ګامونه لا زیات شي، او حکومت هم باید عملی او لفظي دواړه تاوتریخوالی راکم کړي. هیواد دولتي ورسپانی لیکلي افغانستان اوس مهال د ځنګړو ځواکونو لمنځه د چاند شویو او انتخاب شویو ځواکونو یعنی د مرګ په نامه قتال لري. سرمقاله لیکي دا قتال په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو او ترهګریزو ډلو خپلو بریدونو او حملو کې تر ډیره ولسي وګړي په نښه کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور د مرګ قتال په افغانستان کې په خپله ځانګړنه کې تر اوسه بې جوړې او نوې ده، او د سرمقاله په وینا د کتاب د سیال کې د ترهګرۍ پر ضد او دغه راز د يرغلګرو او ترهګرو د ځپلو لپاره روزل کیږي چې د سولې د خبرو له ګرمېدو سره په هیواد کې د طالب ډلې بریدونو هم زور اخیستی. په سرمقاله کې راغلي موږ د دې قطعي روزل د افغانستان د پوځي او دفاعي سکتور په ډګر کې د افغانستان حکومت ستره بریا بولو. په دې برخه کې د ناټو او امریکا لمرستې او همکارۍ هم د زړه له تله مننه کوو. دا قطعه د افغانستان د خیر، سولې او لس او هیواد د ژغورنې لپاره غوره تمام شي. او سرخط ورسپانې لیکلي سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې کورونا مخ په کمزوري کېدو ده، خو د افغانستان 80% ولس کورونا نیولی. وړاندې پارک کې د ځینو سرچینو له قوله لیکل شوي چې له بېلابېلو ولایتونو ورته رسېدلي معلومات ښیي چې 80% افغانان په کورونا اخته دي او د عامې روغتیا وزارت کمې شمېرې اعلانوي. ورسپانې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح له قوله لیکلي چې د کورونا له امله د مړو شمېر هم د هغو شمېرو 10 چنده زیات دی چې د امریختیا وزارت هر ورځ خبروي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که څه هم دغه شمېرې د امریختیا وزارت منلي، خو ویلي چې ښایي دا وبا په دو میاشتو کې ختمه شي.
او اوس هم یوه نړیواله مسله، هغه هم د کرونا وایروس اړوند مسله چې د دې خپرونې وروستۍ موضوع ده.